السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن سه شنبه د خبرګولي شلم نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جون میاشتې لنهمې نیټه سره برابر ده زملالی بشیر يم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند په ناوړه توګه د دندو ترلاسه کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدنو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د سمو او ناسمو معلوماتو ترمنځ څه ډول توپیر کولای سو؟ د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
دا پاکستان د پوز لوی درستیز کمر جاوید باجوا نن په ناسافي سفر کابل ته راغلی او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 21,459 ته رسیدلی دی، خو کیدای شي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. او وینزویلا له ایران څخه د هوایي کارګو له لارې د مرستو یوه بله جوپه ترلاسه کړې. دا پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا نن په ناڅافي سفر کابل ته تللی او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې کتلي. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته د پاکستان د پوز لوی درستیز سره د ولسمشر لیدنه تایید کړه، خو په اړه یې جزئیات ورنکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا لیدنه تایید کړې او پر خپل فیسبوک پاڼه یې د دې لیدنې یو عکس خپور کړی، خو جزئیات یې نه دی ورکړي. د پاکستان د پوز لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې دوه ورځې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې وي. زلمی خلیلزاد لا هم په سیمه کې دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایلې هڅه کوي. په دې خبرو کې د پاکستان رول او همکاري مهمه بلل کېږي. دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 21,459 کسانو ته رسیدلی. د دې وزارت ویان وحید مجرو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه دوی د کرونا له کبله 304 تنه مړینې ثبت کړې دي. له دې سره په یو وخت عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس د معایناتو ترسره کول کم شوي. د وسایلو کمی او په کرونا وایرس د لابراتوارونو د کارکوونکو اخته کېدل د دې کمی علتونه بلل شوي. دا چې ګڼ خلک د کرونا معایناتو ته لاسرسی نه لري، نو د کرونا ګڼ ناروغان په افغانستان کې شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته ورځي او ګمان کېږي چې په افغانستان کې به پر کرونا د اخته او له دې کبله د مړو شمیر تر هغې څو چنده لوړ وي چې د روغتیا وزارت په رسمي شمیرو کې څرګندېږي. ریپورټونه وایي په لوګر کې د ملي شورا یو پخوانی سناتور وژل شوی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي پخوانی سناتور عبدالولي احمدزی نن سهار د چونړۍ په سیمه کې وسلوالو لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وژلی دی.
تېر ورځ سناتور عبدالولي احمدزی د خپلې خور له جنازې سره مرکز ته اړوند د چونۍ کلي ته تللی و چې جنازې نه وروسته ماخوستن مهال 9 بجې له کوره د وسلوالو له لوري ویستل کېږي او سهار مهال شهادت رسېدلی.
دا د لوګر د والی د ویان دیدار احمد لونګ څرګندونه وی، هغه په دې اړه له ډیر زیات جزئیات ورنکړل. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویل سناتور احمد زید پخانی ولسمشر د ولسمشرۍ پر مهال په ملي شورا کې د لوګر د خلکو استازي و. تر اوسه چا د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د غوربندرې په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو په برید کې یو پولیس وژل شوی. د پروان امنیه قمندان هارون مبارز نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه. وی ویل امنیتي ځواکونو د حمله تیره شپه ناوخته په شا وتنبوله او په ترڅ کې طالبانو ته هم تلفات او وخت دي. بلخوا د کاپیسا ولایت پولیس وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو غړی نیولی دی. د کاپیسا امنیې قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د یو وسلوال طالب د کوبند ولسوالۍ په درنامه سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د وینسویلا له ایران څخه د هوایی کارګو له لارې د مرستو بله جوپه ترلاسه کړې ده. د ایران او د جنوبي امریکا د دې هیواد ترمنځ چې دواړه د امریکا د متحده ایالاتو له بندیزونو سره مخ دي، د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه بله نښه ګڼل کېږي. وینسویلا د پلان وزیر ریکارډو مینندز وایي په دې الوتنه کې د کووید 19 وایرس د معایناتو کیټونه او د دې وایرس د ناروغانو لپاره نور طبي لوازم شامل دي. مینندز زیاته کړې ولسمشر نیکولاس ماډورو به په نږدې راتلونکي کې ایران ته ولاړ شي او د دې هیواد څخه به د هغو بشري مرستو او تیلو مننه وکړي چې په وروستیو کې یې وینزویلا ته استولي. ماډورو لا دمخه ایران ته د سفر هوډ څرګند کړی دی. وروسته له هغې چې واشنګټن د واک څخه د ماډورو د لرې کولو لپاره پر وینزویلا د پراخو بندیزونو یو پروګرام رامنځته کړ، ایران د دې هیواد په مهم متحد بدل شوی. او شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونه به له مخې بند کړي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن سه شنبه رپورټ ورکړ چې پینګیانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د اړیکو ټولې کرښې وتړي. پینګیانګ واخ کړی چې سویل د شمالي کوریا قلمرو ته د تبلیغاتي پاڼو او نورو موادو واستول ونه دري، نو د دې اړیکو درولو ته به دوام ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او هر څه ژر باید دا خبري پیل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند له دندې د ناوړه ګټې پورته کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ملي مصالحې له دفتر او ولسي جرګې غړیو سره مو خبرې کړې دي.
نماند وزیران نے خپل موقف نے استفادہ ہم ہونے کی اور دولتی خانات ہونا بایت کات دی وچلانو پنی زوان نخلی.
په دې اړه څېړنې خپریږي چې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار د سولې پر خبرو څومره اغېز کولای شي.
د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپریږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو تل ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمينه برابره ده او هر څه ژر باید د خبري پیل سي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وایي د افغانستان حکومت لخپل اړخه د دې مذاکراتو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي په تمه دی چې طالبان د سولې لپاره له برابر سوي وضعیته په ګټې د سولې د راتلو لپاره هڅه وکړي. امید زهرمل نور حال راکوي.
د افغانستان حکومت د درې زره طالب بندیانو آزادۍ ته په اشاره ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید له قید او شرطه پرته پیل شي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د سیشن بي پورس په کابل کې وی خبري ونډې ته وویل د افغانستان حکومت د دې مذاکرات لپاره چمتو دی او په دې برخه کې باید نور ځند رانه شي. خغلی فیصل زیاته کړه د افغانستان حکومت په تمه دی چې طالبان د سولې د خبرو د پیل لپاره ګام پورته کړي.
د سولې پروسه تر مختګ لپاره بل مهم بحث د مخامخ خبرو بدون له قید او شرط او بدون لزند پیل دی. ما از ادرس خود آمادگی کامل اعلان کردیم، یک تیم مذاکره کننده هم که همه شمول است آماده شده. مهم است که طالبان از ادرس خود در این بخش مشخصا اقداماتی داشته باشند تا این پروسه به پیش بره.
د ملی امنیت شورا دفتر ویان زیاتوی د طالبانو درې زره بندیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي، خو طالبانو بیا یوازې د حکومت 200 تنه پریښي چې خپل کورونو ته ستانه شي. دی له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی نور هم راکم کړي او ټول حکومتي او ملکی زندانیان آزاد کړي. په ورته وخت کې د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره چمتو دی. خغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په یوې غونډه کې وویل حکومت به د سولې د راتلو لپاره له هیڅ یو کار ډډه ونه کړي. عبدالله عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو هیله لري چې له وخت په ګټې د سولې لپاره له چمتو شوي وضعیت ګټه واخلي. په ورته وخت کې سیاسي فعال شهزاده مسعود وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او په دې برخه کې د هیڅ یوې ډلې لخوا نه باید کومه بهانه وشي.
تر بل هر وقت نپوسنه وقت که شرایط بین الافغانی مذاکرات به فوق العاده آماده دي و چې د بندیانو لړۍ هم چټکه روانه ده. امید کوم چې نور هم چټکتیا پیدا کړي او ژر تر ژره بین الافغاني ناسته په هر هغه هېواد کې چې هغې مؤثریت زیات وي او د کافي تجربې خاوند دي ژر تر ژره دا بین الافغاني ناسته وشي. اوس د بین الافغاني ناستې په مخ کې هېڅ نوی خنډ موجود نه ده.
طالبانو تر اوسه د سولې خبرو د پیل اړوند خپله تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي چې د زندانیانو ازادي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یوه اساسي موضوع ده. خو د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا هیله مند ده چې د سولې خبرو تر پیل پورې به د خوشي شویو زندانیانو شمېر بشپړ شي او یا به هم داسې حد ته ورسېږي چې دواړو لوریو ته به د منلو وړ وي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او هر څه ژر باید دا خبرې پیل سي. په داسې وخت کې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې سوې دي، د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغان ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي. د ښاغلي ستولتنبرګ دا ژمنه به د سولې په خبرو څه اغېز وکړي؟ په تېره بیا چې طالبان او د سیمې یو شمېر هیوادونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګ کوي. احمد شیبر پر دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو له لورې د افغان ځواکونو د روزنې ادامه به د سولې پر خبرو منفي تاثیر ونه کړي. ښاغلی آزاد په ځواب کې داسې وویل:
نه، زه فکر نه کوم، ځکه چې د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده. ان که سبا طالبان هم راځي او د افغان ځواکونو په لیک کې ځای پر ځای کیږي، دوی هم تخنیکی او مسلکي روزنې ته اړتیا لري او د نړۍ ډیری پرمختللي هیوادونه هان هغه چې په جګړه کې هم نه دي، د دوی ځواکونه ګډ تمرینات او روزنه کوي. یعنی د سولې خبرې د نړیوالو لخوا د طالبانو سره مستقیمه جګړه او یوازې روزنه دا درې شیان مطلقا فرق لري او دا زه فکر نه کوم چې پر سوله دې اغیز ولري.
آزاد صاحب، د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ ویل چې د افغان ځواکونو روزنه مو په تیرو نږدې شلو کلونو کې تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې دا ځواکونه له ترهګرو سره د دفاع وینا د مبارزې توان لري. دا خبره د دوحې د سولې د تړون له دې پریکړې سره په ټکر کې نه ده چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې تر هغه بنه پریشلی چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي.
زه فکر کوم چې د دوه د سولې د تړون په پریکړه کې د متحده ایالاتونو اصلي شرط دا دی چې طالبان به راتلونکي کې بیرته په یوې داسې ترهګرې ډلې نه بدلیږي چې د امریکا او د دوی متحدینو ته د ګواښ وي. او بې له شکه چې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه همدا افغان ځواکونه دي او فکر نه کوم چې په هیڅ وجه د نړیوال او افغان ملت دا لاسته راوړنه له لاسه ورکړي. او که چیرې داسې کیږي، بیا نو هغه د طالبانو سره سوله نه، بلکې هر څه هغو ته سپارل دي چې دا خطر بهرنیان په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه په ایډز عنوان ونمني.
په افغان سوله کې تل دا خبره کیږي او ټینګار کیږي چې د سیمې اجماع مهمه ده. د سیمې یو شمېر هیوادونه تقریبا ښکاره وایي چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستانه ووزي. دغې اندېښنې ته به څرنګه کتل کیږي که چېرته ناټو ځواکونه د افغان پوځیانو روزنې ته ادامه ورکړي؟
د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان، ایران، روسیا او چین نه یوازې دا غواړي چې بهرني ځواکونه د افغانستانه ووزي، بلکې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شي چې یوازې د سیمې د همدې هیوادونو سیاسي، اقتصادي او نظامي ګټې خوندي وي. او دا بیا غرب ته یو ستر ګواښ کېدلی شي. اوس که چیرې د ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو روزنې ته ادامه ورکړي، نو دا هیوادونه به هڅه کوي چې په افغانستان کې په یوه نه یوه نوم جګړه ادامه ومومي. خو که چیرې بهرنیان په بشپړه توګه له افغانستانه وځي، آن د روزنې ماموریت هم نه ترسره کوي، نو بیا یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ د ستر ګواښ سره مخ کېدای شي او دې ټکي ته به هرو مرو نړیوال متوجه وي.
تاسی د پوهنتون د استاد نجیب آزاد ژغ واورید چې د افغانستان د سولې په اړه خپلې څرګندونې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو چې د افغانستان له ولایتونو څخه ده. د کونړ اوسیدونکو وایي د تیلو نرخونه ټیټ سوي خو د وسایطو کرایې نورې هم لوړې سوي دي. دوی وایي پخوا له جلال آباد څخه اسدآباد ته 300 پاکستاني روپۍ کرایه وه، خو اوس له 180 افغانیو نیولې تر 200 افغانیو رسیږي. د دوی په خبره چې هغه مهال د یو لیټر پټرول قیمت شاوخوا 70 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت د 150 او 50 افغانیو ترمنځ دی. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې د ترانسپورتي وسایتو خاوندان په خپل خوخه کرای لوړوي. د دوی په خبره چې په خوا د جلال آباد او سد آباد ترمنځ په کورولا او ټوډي موټرو کې 300 پاکستانی روپۍ کرایه و. هغه مهال د یو لیټر پټرولو قیمت شاوخوا اوی افغانۍ و، خو اوس چې د پټرولو پی لیټر قیمت 40 افغانۍ دی، کرایه هم زیاتې کړې دي. دا سد آباد اوسیدونکی حاجی فقیر الله
اوس چې دی دا کرولا کرای چې دا 130 افغانۍ دغسې ده، او مخکې چې وي 300 کلدارې وي 150 افغانۍ بیا ستلې کرا چې دی دا کمه شي، لکه تیل ارزان شوي دي 15 افغانۍ دي، ګیس هم دغسې ارزان شوی دی، نو نیم په نیمه فرق راغلی لکه په تیلو په ګیس کې لکه ارزان شوي دي، او کراګانې چې دي لکه نورې زیاتې واشوي.
دوی وای کله چې تیل یو افغانۍ ګران شي نو موټر چلوونکي بیا په هماغه ورځ 50 افغانۍ کرایه لوړه کړي. اوس چې تیل نیم په نیم ارزانه شوي، د کرایو د ټیټېدو پر ځای نورې هم لوړې شوې دي. د کرالي اوسیدونکی صادق الله
ارزانه دی، د ټول ارزانه دي، کرایي ډرایورانو په ولس باندې زیاته کړې ده، نو دا ظلم دی، او دا خلک باید دا ظلم ناجیزه ونه کړي، او کرایي دوی باید راکم شي. په دواړو حالاتو کې کله چې تیل ګران شي بیا دوی کرایي نور هم ځیږي، خو هغه خپل معمول اندازې نه هم دوی پسې واړي، خلکو ته ډېر مشکل دی. ده
د تیلو پلورونکي باید د قرنطین پیل سره سم د پټرولو، ډیزلو او ګازو نرخونه په بېساري ډول راپریوتي دي، نو لازمه ده چې د وسایتو خاوندان هم خپلې کرایې راټیټې کړي. د ډنډونو سیمه کې د الفتح د تیلو پمپ مالک فتح الله وایي
کرونا مرستیانه درې میاشتې مخکې د تیلو نرخونه پټرول پی لیټر 45 افغانۍ، ګاز 50 افغانۍ، اوس چې د کرونا مرستې راغلې نو دې سره ریټونو ډېر کموالی کړی. پی لیټر پټرول 15 افغانۍ دي، 10 روپۍ لیټر ارزانه شوی دی، او ګاز چې دی
موټر چلوونکي بیا وایي تیل ارزانه شوي، خو ورسره د موټرو پرزې او نور روغنیات ګران شوي، نو ځکه کرایه نه دره ټیټه کړي. د کونړ جلال آباد د لارې موټر چلوونکي رحمت الله وایي
روغانیت ګران شوي، موبلم ګران دي، درواخ لار څه ګران دي، سکرپاټ ګران دی، صرف یو په تیل خو نه کېږي چې تیل ارزانه دي، دا ډېر وایي، ټوپ وایي، سکرپاټ وایي، سامان وایي، کنه نو ورته انجن کمزورې کوي، نو یو شی خو نه دی کنه.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تیل ارزانه شوي خو کرایې نه دي راټیټې شوي. دوی کوښښ کوي چې موټر چلوونکو ته د کرایو نوې لایحه برابره کړي. په کونړ کې د ترانسپورت رئیس حاجی میرازم خان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه کرایه چې هغه تکسیز که هیئت چې تعین کړی ده، نو اوس کرایه په هماغه حساب چلیږي، خو انشاءالله ډېره زر ده چې په دغې کې به مونږ پروګرام را جوړوو، او مونږ به دغې د کمبود پر اګه به یو دغه کوو چې تیل د 50 نه تر 50 پورې نظمنګ کرایه 120 د کرولا ده، 140 د سراچی ده، او 140 د مارسیډیز هم ده.
خلک وای په افغانستان کې ډېرې سوداګر او موټر چلوونکي تل هڅه کوي چې د خلکو له مجبوریتونو ګټه پورته کړي، او په خپل خوخه د اړینو توکو نرخونه او د موټرو کرایې لوړې کړي، او دا هغه خپل سری دي چې تر اوسه حکومت په کنټرول کې پاتې راغلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیز مجرغله ازادي راډیو اوري. د محدودیتونو بیا ځل وځ کېدو په اړه یو بل راپور لرو. د بلخ د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د کورونا ویروس د خپرېدو او له امله یې د خلکو د مړینې د زیاتوالي له امله اندېښنه لري. له بلې خوا ځینې خلک وایي چې د بلخ حوزوي روغتون هغه مړي د هغوی کورنیو ته نه سپاري چې په دغه روغتون کې د مختلفو ناروغیو له کبله مړه سوي دي. د کورونا ویروس شیوع او د محدودیتونو د بیا ځل وځ کېدو په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي. مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
تیر یک شنبه بلخ ولایت د کورونا ویروس د چټک خبرېدو له امله د بیا ځل لپاره قرنطین شو. په بلخ کې سیمه ییز چارواکو اعلان وکړ چې د دغو محدودیتونو د وضع کېدو څخه اساسي موخه د کورونا ویروس د چټک خپرېدا مخنیوی دی. د بلخ عامې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې کورونا ویروس په مزار شریف کې په سرعت سره د خپرېدو په حال کې دی او تر دمه سلګونه کسان د عامې روغتیا سپارښتنو ته د بې پامۍ په دلیل پرې اخته شوي دي. ښاغلی جلیل وویل زموږ د مثبتو واقعاتو شمیر دیارلس سوه اتیا او ته رسیدلی دی. همدارنګه له څلوېښتو زیات مړه شوي دي او هم له پنځوسو زیات بیرته ښه شوي دي. نظام الدین جلیل وایي چې کووید نولس له زیاتې خپرېدا څخه ویرې د یادې ناروغۍ پراخوالي ته د خلکو بې پامي او همداراز په عامو ځایونو کې د ماسک او دستکشو څخه د خلکو د نه استفادې له امله مزار شریف کې بیرته قرنطین وضعیت اعلام شو. چارواکي وایي که د عامې روغتیا او همدارنګه د روغتیا نړیوال بنسټ سپارښتنو ته د خلکو بې پامۍ همداسې دوام وکړي، د کورونا ویروس پراختیا به ډېره شي او بلخ به په همدې وضعیت قرنطین پاتې شي. د بلخ والي ویاند منیر فرهاد په دې اړه وویل جلسه نیول کېږي، کمیسیون او همدارنګه رؤساو سره مشورې کېږي په دې باب چې د کورونا ویروس سعودي او نوزیلي خپرېدا څومره ده. له هغې وروسته به بیا تصمیم ونیول شي چې مزار شریف ښار به قرنطین واوسي او که قرنطین به مات شي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ او صنعت خونه اندېښنه ښایي چې په مزار شریف کې د محدودیتونو په وضع کېدو سره سوداګریز فعالیت اتیا سلنه کم شوی دی. د یاد بنسټ اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطینه شرایطو دوام په بلخ کې یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. څرنګه چې خلک شکایت لري، همداراز په بلخ ولایت کې پر سوداګرۍ هم اتیا سلنه منفي اثر کړی دی. کاروبار کم شوی دی او د توکو بیې هم لوړې شوې دي. قاسمی وویل چې د همدې محدودیتونو په دلیل بلخ ولایت کې د ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. باید یاد شي چې په بلخ کې شته محدودیتونو نه یوازې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې، بلکې تر څنګ د هیواد له شمال څخه بهر ته د صادراتو کچه صفر کړې او همدارنګه واردات نوي سلنه کم شوې دي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. په غزنی ولایت کې شمیر کولالان وایي جګړو او د خلکو او دولت نه پاملرنی د کولالۍ صنعت له رکود سره مخامخ کړی دی. دوی وایي پخوا کولالي لوښو ډیر پیرونکي درلودل، خو په اوسنی وخت کې د چینایي او پاکستانی پلاستیکي او وسپنیزو لوښو استعمال کاروبار ورخراب کړی دی. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي بیا وایي چې تر اوسه پورې ورسره دغو کولالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. حبیب الرحمن تاثیر نور حال وړاندې کوي.
جګړو، نامنیو او له بهر څخه راوارېدونکو پلاستیکي او وسپنیزو لوښو په غزنی کې د کلالۍ صنعت له رکود سره مخ کړی دی. عبدالولي یو له هغه کلالانو څخه دی چې د غزنی ښار د دوهمې ناحیې په کلای سب سیمه کې خټینه وطني لوښي پلوري. دی وایي دلته پخوا به کلالي لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې چینایي او پاکستاني پلاستیکي لوښو بازار خراب کړای دی. عبدالولی وایي د هم جره د کلالۍ په صنعت سپینه کړې، په خپلو لاسونو له پخې سوې خټي خاورین لوښي جوړول او زیات پیرودونکي لرل، خو اوس یې کاروبار له ورځې بلې ته له رکود سره مخ کېږي. کاروبار هم کم سوی، هغه کسان چې دغه کاروبار به یې زیات کاوه هغه سپینجرې سوي، مړه سوي دي. په دا وروستیو کې چندان ښه شاګردان هم ونه روزل چې روزلې، هغه هم د بیکارۍ له امله ایران او ځینو نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تللي دي. دولت هم په دغه برخه کې هیڅ مرسته له خلکو سره نه ده کړې. عبدالباری هم کلال دی دلته د خټینو لوښو دکان لري. نوموړی وایي خاورین لوښي له روغتیایي ګټې سربیره زموږ د وطن او خلکو تولید دی، نو باید د دې پر ځای چې چینایي او نور توکي وکاروو خاورین لوښي وپیرو او د دغه سند له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته وسي.
والا اوس خرڅېدنې کم سوی په دې خاطر چې خلک اوس توجه نه کوي دا شیانو ته. موږ له دولت دغه والو چې خلکو ته باید توجه ورکړي چې دا صنایع دستي رشد وکړي. دا د مملکت یو طبقه خلک په دې باندې یو لقمه ډوډۍ روزي پیدا کوي کنه.
اویا کلن عبدالجبار له دې دوکان څخه د کور د استعمال لپاره یو شمېر خټین لوښي اخیستي. دی وایي په دغه لوښو کې خوراک څښاک سخت خوند کوي. خلک باید له دغه لوښو استفاده وکړي تر څو هم خوند واخلي او هم خپل وطني صنعت او تولید ته وده ورکړي. خوراک خو سل په سله په دغه خاورینو لوښو کې ښه دی. دا د پلار نیکه لوښي دي. تاسو به لیدلي وي چې څوک د ګړیو او منګو اوبه څښي هغه شی پاکې او سړې اوبه وي. شی لکه په یخچال کې چې ښودل سوی وی نه کوم زیان لري او نه هم یخای ورچو. خو په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی بیا وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کلالانو د خپل ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه کلالان ورسره اړیکه ونیسي دوی به مسلکي زده کړې ورکړي چې صنعت یې وده وکړي. بل لور ته بیا کلالان د دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي دولت باید له وطني تولیداتو د استفادې او ورنه د ملاتړ په برخه کې هم اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. روغتیایي ماهرین هم د روغتیا لپاره تر پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو د خټینو او وطني لوښو کارول ګټور ګڼي. په غزنی کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل غنی احمدي وایي
د طب له نظره نسبت پلیزي لوښو ته یا پلاستیکي لوښو ته د خټین لوښو استعمال ډېر ښه ده، ځکه چې خټین لوښي د امراضو د انتقال سبب نه ګرځي. پلیزي لوښي بعضې ویروسي امراض، بعضې انتاني امراض، بعضې ساري امراض که په صحیح توګه طبیعت ته پاک نه شي، تعقیب نه شي، زیانمن نه شي، د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کیږي.
د غزنی ښار شمال لور ته په لس کیلومتری کې د کلالانو کلی چې اوسېدونکي له ډېره پخوا راهیسې په دغه کار بوخت وو، اوس په کې د ګوتو په شمېر کورنۍ پاتې دي چې دغه کار کوي او د دوی په لاسونو جوړ شوي دغه لوښي غزنی ښار او ځینو ولسوالیو ته د پلور لپاره راوړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خپرونه اوري. اوس هم یوې بهرنۍ موضوع ته ورځو. په نړۍ کې د کورونا ویروس د راپورته کېدو شپږ میاشتې وسوې. په همدې موده کې د یاد ویروس د څرنګوالي په اړه داسې معلومات هم خپاره سوه چې ناسم بلل کېږي. په داسې حال کې چې نړۍ له دې وبا سره په مبارزې بوخته ده، پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو کیسو خپرېدو د سمو معلوماتو پټولو ته ګواښ پېښ کړی دی. فریبا ظاهر په دې اړه نور حال راکوي.
د کارنیګی میلن امریکایي پوهنتون د څېړونکو یوه ډله وایي په نړۍ کې د کورونا ویروس په تړاو تر سلو ډېر ناسم معلومات خپره سوي دي. دغې ډلې چې پر آنلاین چینلونو د ناسمو معلوماتو د خپرېدو پر څرنګوالي تحقیقات کوي، په دې وروستیو کې د ناسمو معلوماتو لږ تر لږه درې کټګورۍ پیژندلې دي. د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې او درملنه، په خپله د ویروس خاصیت او هم هغه فرضیې چې ګواکې دا ویروس به شایي د یوې بیولوژیکي وسلې په توګه کارول سوي وي. د کارنیګی میلن پوهنتون د کمپیوټر ساینس څانګې د سافټویر د تحقیقاتو یوه پروفیسوره کاتلین کرلی چې د یادې څېړنیزې ډلې مشري کوي، د پوهنتون پر ویبسایټ په دې اړه وضاحت ورکړی او وایي ناسم معلومات پر انټرنیټ او هرې ټولنیزې رسنۍ شایعات دي او تر ډېره د روبوټونو او یا د هغو خلکو لخوا خپرېږي چې د معلوماتو په ناسموالي نه پوهېدل. دا څېړنه ښیي د کووید 19 د درملنې او مخنیوي ناسم میتودونه د غلطو معلوماتو هغه مشهور عنوانونه دي چې په نړۍ کې تر ډېره په آنلاین ډول د روبوټونو لخوا خپاره سول. بیر د کورونا ویروس درملنه نه کوي او نه هم اوژه او یا په سوپ کې د مرچکو ور زیاتول د دې ویروس د له منځه وړلو لپاره ګټور نه دي. د اوبو او مالګې په محلول د پزې پریمینځل په کووید 19 ناروغي د اخته کېدو مخه نسی نیولی. د ځینو هغو موادو چې د لاسونو د پاکولو لپاره پر انټرنیټ خبرېږي تزریقول مرګونی دي. ډېری حکومتونو، روغتیایي ادارو او سازمانونو او نورو د دغو ناسمو ادعاو د خپرېدو لپاره ویبسایټونه جوړ کړل. د برازیل چې کورونا ویروس سخت ځپلی دی، د روغتیا وزارت د ټولنیزو رسنیو کاروونکو لپاره چینلونه جوړ کړل او داسې معلومات یې خپره کړي چې دوی په آنلاین ډول ترلاسه کړي، خو د هغو معلوماتو رښتینولي باید وڅېړل سي. د دې نوښت نتیجه هغه نظریې ردوي چې ګواکې روسیې او چین د کووید 19 لپاره واکسین جوړ کړی او کافي یا د لیمو چای کولی سي کورونا ویروس تداوي کړي او یا دا چې اوژه په دې برخه کې مرسته کولی سي. خو د ناسمو خبرونو په اوږده لیست کې د سمو اطلاعاتو بیلګې هم سته، لکه دا چې سګرټ څکول د کووید 19 خطر ډېرولی سي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې هغه نظریې رد کړي چې د الکول څښل د کووید 19 مخنیوی کوي، یا دا چې د لسو ثانیو لپاره د سا بندول دا ثابتوي چې څوک په دې ناروغۍ نه دی اخته سوی، او یا دا چې په بدن کې د لوړې یا ټیټې درجې حرارت دغه ناروغي تداوي کوي او یا یې مخنیوی کوي. د کارنګي ملن پوهنتون یا د تحقیقاتي ډلوي د هر بحران پر مهال د ناسمو معلوماتو خپرېدل کېدای سي د هغې د بیا خورېدو سبب سي. دوی تر ډېره د دې اقداماتو په برخه کې حکومتونو ته اشاره کوي چې د مشرانو څرګندونې یې پر وګړو اغېز لري. د مثال په ډول که د یوې درملنې وړاندیز د ټولنې د ځینو کسانو لخوا رد او خندونکي وبلل سي، خو ځینې نورې بیا مني او تطبیق کوي. د همدې معلوماتو لویې اغېزې څه دي؟ په مسکو کې یوه وروستۍ ټول پوښتنه ښیي چې د روسیې په هرو څلورو وګړو کې یو یې باور نه لري چې د کرونا ویروس وبا په رښتیا سته. په امریکا متحده ایالاتو کې یوې سروې ښودلی چې 30% امریکایان په دې باور دي چې ښایي د کرونا ویروس په یوه لابراتوار کې جوړ سوی وي، او دا د هغه څه سره توپیر لري چې ژنیتیکي کارپوهانو چې د دې ویروس د منشي په اړه مطالعه کوي موندلې دي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري د خبرونه نیمای تر رسیدلې په کابل کې څلور نیمه بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل انت څخه اورو.
د سرپرست
دا پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال قمر جاوید باجوانن په ناڅافي سفر کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نورو ګډو مسلو بحث شوی دی. دا پروان چارواکی وی د ولایت د غربندری په شنوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه شوې دي، یو پولیس وشل شوی. په لوګر کې بیا د ملي شورا یو پخانی سناتور عبدالولی احمدزی ننصار د نصرګندو کسانو لخوا وشل شوی دی. د متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. فلوید د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو. شمالي کوریا وایي چې له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونه به له مخې بند کړي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن رپورټ ورکړ چې پینګیانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د اړیکو ټولې کرښې وتړي. او د وینزویلا چارواکو ویلي چې د ایران څخه د هوایي کارګول لارې د مرستو وجو په ترلاسه کړي. دا د ایران او جنوبي کوریا وبقیده د ایران او جنوبي امریکا د دې هیواد ترمن چې دواړه د امریکا د بندیزونو سره مخ دي د اړیکو د پیاوړي کېدو یو نښه ګڼل کیږي.
تاسې ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند په ناوړه توګه د دندو ترلاسه کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتېدو ته مخنیوي او له ولسي جرګې څخه د رای اخیستلو په بدل کې د فساد په اړه یې خپلې اندېښنې له ولسمشر سره په کتنه کې مطرح کړې دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر همدا ډول له وکیلانو غوښتي چې په کار پو او متخصصو کادرونو ته رای ورکړي. په دې اړه امید زهیرمل راپور جوړ کړی دی او تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپریږي.
د سرپرستۍ له ناتمام 15 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بالاخره د ولسي جرګې اداري پلاوی اړ شو چې له نږدې د ارګ ور وټکوي او ولسمشر سره مخامخ خبرې وکړي. د ولسي جرګې رئیس او اداري پلاوی پرون په ارګ کې په دې اړه له ولسمشر سره کتلي دي. په دې کتنه کې ولسي جرګې ته د کابینې پر ژر معرفي سربیره د نومان وزیرانو لخوا له دندو د ناوړه ګټنې پر موضوع هم بحث شوی دی. د ولس جرګې لومړي نائب مرزا محمد کټوازی وایي ولسمشر ته یې دا ویلي چې یو شمېر نوماند وزیران سره له اوسه غواړي چې د دولتي امکاناتو په ګټې د وکیلانو باور خپل کړي.
نوماند
پوهاند وزیران خپل موقف نه استفاده هم ونه کړي او دولتي امکاناتو نه باید کار کړي وکیلانو په نیز ځوان نه اخلي چې وکیلانو ته دی کومه تمه توقع ورکړي او بالاخرې وکیلان د هغه په راز کې دوی ته رایه ورکړي. نو زموږ جدي غږ ولسمشر باندې دا و چې هم د ولسي جرګې حیثیت ساتلی هم کابینه درانه سلام کړي بالاخره تاسې هر څوک په وظیفو باندې وګمارئ چې وړتیا یې ولري او هر هغه څوک چې تاسې تر اوسه
ولسمشر ډاډ ورکړی چې د دې ستونزې د مخنیوي په هدف به ژر یو فرمان صادر کړي چې پر بنسټ به یې له دندې د ناوړه ګټنې مخه ونیول شي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیردمن هم چې د ولسمشر سره غونډه کې یې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر وغوښتل چې پاتې نومان وزیران هم شر معرفي کړي. د زیاتوي ولسمشر ډاډ ورکړ چې د دلو لوري ستونزه نشته خو د ولس جرګې اداري پلاوی باید د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. دی وایي ولسمشر ته مو وویل چې حکومت جوابګویا نه دی نه خلکو ته او نه هم ولسي جرګې ته، تر کله به داسې دوام کوي؟ بالاخره موږ تر اوسه یو جوابګویا او مشروع حکومت نه لرو. وزیران جوابګویا نه دي، د ولسي جرګې اداري پلاوی داسې مهال له ارګ څخه د باور رایه اخیستو لپاره د نوماندو وزیرانو د معرفې غوښتنه کوي چې ولسمشر غني د خپلې لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې تر دوه اونیو به نوی حکومت خپل کار پیل کړي. جمهوري ریاست بیا د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره د ولسمشر د کتنې په اړه پر هغې اعلامیې بسنه کوي چې پرون یې خپره کړه. په دې اعلامیه کې لیکل شوي ولسمشر محمد اشرف غني د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره په کتنه کې ژمنه کړې چې ډېر ژر به نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د افغانستان پر حکومت له دې کبله ډېره نیوکه کېږي چې په تېرو 15 کلونو کې هم تر ډېره وزیرانو د سرپرستانو په توګه خپله دنده مخته یوړه، هغه څه چې قانون پوهان یې له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي او وایي هیڅ یو سرپرست وزیر له شپږ میاشتو زیات په ټاکل شوي پوسټ خپله دنده مخته نشي وړای. امید زهیر مال، ازادي راډیو، کابل.
سره دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردی وګړی پرته له اجازې نشي ورتلی، نو همداشان د کور د رازونو برمنډه کول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د ښځې او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هر چا محرم او د ساتلو دي. خو ولې یو شمیر نارینه او ښځینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي؟
کله کله نارینه د ښځینه باجګیری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چا ته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربندول دی وی کورنۍ په لنیس حیثیت څه بری اغیزی لري؟
اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي.
کی وخزه یا یو خاوند د خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هواري شي که ترمنځ به د لا ترینګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دا یو ستینه چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې به مو په همدې خبرونه کې جواب شي. دا خبرونه وکمی جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلې او ستونزې هم وي. په خاصه توګه د ښځې او خاوند ترمنځ ګیلې او ناندرې د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله له خپله کیږي. نو د ښځې او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده، هم دومره ګیلې هم زیاتې وي. خو ځینې وخت بیا کله د ښځې او کله هم د خاوند د بې تجربهګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخلې لار پرانیست کیږي او هم د ښځې او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیقه د کونړ اوسیدونکو اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري. لامل یې د کور درازونو بربندول بولي. هغه وایي د واده په لومړیو کې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کرا د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کرا ویل چې اوس یې د ناوړه اغیزونه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اول وختونو کې هر خبره چې د
خسرګنۍ کړه کېدل ما به د پلار په کور کې ویل اوس مې خاوند هره خبره رانه پټوي هیڅ خپل راز راته نه وایي حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي هر څه زما نه پټوي زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور راباندې نه راځي
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربنډول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاوو لامل هم ګرځي د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی زوف کاره کول دي نورو خلکو ته خو یو شمېر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربنډولو سره یې د زړه بړاس وزي او آرامېږي 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ له ستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربنډول د خپل ډک زړه د تشولو لپاره یوه ښه حل لاره بولي
زما کور کې هر ورځ جنګ او جدل د زامن د کار نه چې راځي کم شو زیات شو جنگ و جدل دار اورز نو کلا جڑا کو مو کلا چ جڑا میں تنگ شی نو ہم سایہ کر لا شو ما گئی سر و ہم چ دا زما کو دا ولی دا سے زامن مدی دا ولی دا سے جنگو نار سات کی نو کلا چور تا و ہم چ مو کا بیا ما سر جنگ کی وئی تزی د خلق کو سر نو جڑا میں وہ پڑسی گی نو سے کو مجبور ہے چ و نا ہم د مجبور ہے نا و ہم یا اورز نہ دا دو اورز نہ دا دا سو کال شو چ دی زلمی شی وئی د پخپل من کی جنگو نے کی
را ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې یې خپل مسؤلیت ادا کړی دی خو د راز ساتل او بربنډول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډېر اغېزمن دی چې بربنډول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي او که دغه رازونه پټ وساتل شي د ښځې او خاوند ترمنځ د باور کړۍ ټینګیږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي صحي کارکوونکی محمد ګلاب چې د ګډ ژوند بریالۍ تجربه لري په ګډ ژوند کې راز ساتل ډېر مهم بولي او زیاتوي
اصولي خبره دا ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړ ځکه که چیرې یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې یو متل دی که چیرې د کور د دروازې او سوري بند نه نو بیرون ته تاسو په جامعه کې ښه رول نه سئ لوبولای نو د لدغو وړو وړو مسلو نه مثلا په کور کې خبره ونه ساتل سي بیرون ته که چیرې دا خبره وسي اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورځ په ورځ کمیږي او په آینده کې خلک دې کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي که چیرې مثال په یوه کور کې مصر معلوم نه وي او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل را سره ونه ساتي د دې کورنۍ آینده زموږ په نظر باندې ښه نه ده
په اسلام کې هم ښځه د نارینه لباس او نارینه د ښځې لباس بلل شوی دی لکه څنګه چې موږ په لباس پټ یو او لباس مو د ګرمۍ او یخنۍ نه ساتي همداسې باید ښځه او خاوند هم د یو بل رازونه وساتي او کوشش دی وکړي چې خپل منځي ستونزې په خپله هوارې کړي اوس به د دینی عالم ډاکټر نورالله کوثر خبرې واورو چې د کورنۍ د راز ساتلو په برخه کې هر انسان د خدای په وړاندې څومره مسؤله دی
د کورنۍ اسرار او د کورنۍ پټ رازونه ساتل دا یو دینی وجیبه ده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لعنت وای په هغه چا باندې چې د کورنۍ اسرار او د کورنۍ رازونه برملاکی او د کورنۍ رازونه سپړي دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وای الله سره بد انسان هغه ده چې د خپل کور کورنۍ راز او پټ راز افشا کی پټ رازونه افشا کول یا د کورنۍ هغه خاص رازونه چې هغه یوازې باید په غیبان یو کورنۍ خبر یا نور څوک خبر نه وي دا نشرول ګناه ده او د دې غنه شریعت موږ منې کړیو پیغمبر علیه السلام اجازه نه ورکي او څوک چې دا رازونه سپړي او رازونه افشا کوي یوې خونه خو دغه ټولنیز اعتماد ختموي ځکه دای چا باندې اعتماد کوي او دا قصه کوي بل ورځ دا قصه بیرون ته وزي د کورنۍ هغه شیرازه او د کورنۍ هغه جوړښت او هغه ساختار سره خرابيږي او کورنۍ یو بل باندې بدګمانه کیږي نو دې لپاره شریعت دا اجازه نه ورکي چې یو ښځه یا نارینه دا جکسی د خپل کورنۍ رازونه بل چاته وایي ځکه دا کورنۍ هغه شیرازه ختموي او کچا داسې کارونه وکړي شرعاً تعزیر کیږي او د اسلام له نظر نه دا سړی باید تعزیر سی کنه نارینه که ښځینه
د کورنۍ او ګډ ژوند د رازونو په ساتلو او بربنډولو مو د هغه کسانو خبرې واوریدي چې له دغه کارې zarar کړی دی او همدارس د دینی عالم خبرې مو هم په دې اړه واوریدي اوس به د عامو خلکو خبرې واورو چې دوی د راز په ساتنه کې څومره ځانونه مسول ګڼي
زمانم محمد اغل مراد ده لغمان ولایت قرغوی ولسوالی اوسیدونکه د کور راز باید په کور کې وساتل شي، حتی کورنۍ ستونزه هم باید د امکان تر حد د باندې حل نشي. کور کې باید کورنۍ غړي ورتا یو مناسب حل لار پیدا کړي.
زمانم نازیه ده کنر و سویدون که ده کور راز بل چا تاویل ده و ده مانه ده چه ده دخمن تبر تسره لاس ورکوی نو ده کور راز باید کور که وساتل شی.
ده کورانه راز ساتل یو دینی او طولانی زواجی بده چه ده کورانه هر غده پا ساتنه که مسئولیت لری. د کور راز بربنده کول د اسلام له نظر من شوی او ګنا بلل شوی ده، خو په کور کې داسې خبرې او ستونزې هم شته چې باید حلولو ته معقولې لارې چارې وکتل شي ترڅو د کورنۍ ترمنځ شته ستونزې هواری شي. په دې اړه مو همکاري وکنی جبرخیل د ښځو له فعالې صفی صدیقی سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو.
اولی صدیقی که پسر که داره تا ویست چه ولی یو شمیر نارینه و خزینه ده گرد جوند رازونه ده گیلی او ده شکایت به توگه نور و خلکو تا ویی ده دی لامل چه ده؟
ده دی پختنی به زواب که باید دست ویم چه پا دیر تاسف سر دیر دست کسان زا پیجنم چه دوی ده راز ده افشا پا لاره که دیر زیاد حتیگی او نو تر نور و ده خبر رسی. لبلا پلاوا حق خزی او حق نارینه چه ده کورنی راز د نورو سره، یعنی هغه کوم کس چې باید ورسره راز شریک کی نه لري، متاسفانه موږ ګورو چې د دې نه ډیره سوء استفاده کیږي. په دې معنی چې نارینه هم په دې پوهیږي چې زما دا ښځه هی چاته دا خبره نشي کولی، هر ډول ظلم زور زیاتی چې ورسره روا ګڼي هغه ورسره کوي. او ښځه هم په ډیرو وختونو کې داسې نارینه شته دي چې ډیر د ښځې تابع دي، او ښځه هم په اصطلاح هغه بلیک میلینګ کوي، هغه کوشش کوي چې خپل میړه په هر ډول چې تر خپل کنټرول لاندې ولري، او دا دغه ورته ورکوي په اصطلاح کوشش کوي چې هغې ته دا ووایي چې د دې راز دا خبره به زه فلاني ته وکړم، دا به زه ستا کورنۍ ته ورسوم، دا به ستا ورور ته وایم، دا به ستا پلار ته وایم. دا مسایل دي چې متاسفانه د ډېرې سترې ستونزې سبب کېدای شي.
او که چېرته یوه ښځینه او نارینه د ګډ ژوند رازونه نورو ته وایي، آیا دغه راز ویل به د دوی خپلمنځي ستونزې هوارې کړي که نه د نورو ستونزو لامل به هم ورته وګرځي؟
ډېره زیاته مننه. په ټوله کې دا راز ویل یا د کورنۍ د رازونو فاش کول دا هیڅکله ستونزه له منځه نه وړي. د دې راز وینا په زیاتېدو باندې هغه کوم تاوتریخوالی او کوم ترینګوالی چې د ښځې او نارینه ترمنځ یا د دواړو کورنیو ترمنځ موجود وي دا لا زیاتېږي. د مثال په ډول که چیرې یوه ښځه خپل ټول مشکلات خپلې یعنی پلارګنۍ ته ووایي او هغوی د دوی په ژوند کې مداخله وکړي، دا د دوی د ژوند په خرابوالي کې ډېر زیات رول لري. او که چیرې نارینه هم کله کله بهانه ګیري وکړي او بهانه یې دایي چې ښځې باندې هغه کوم رازونه چې د دوی او د ښځې ترمنځ موجود دي هغه یا د خپلو خپلوانو یا د هغې د خپلوانو په منځ کې خپره کړي، د یو چا نه دا مرسته وغواړي چې دې سره کومک وکړي. که چیرې داسې هم وشي ډېر ځله دا د دې سبب کېږي چې یو خانه یو کس رشان ده د ښځې د خاطره، لبله پلاوه کېدای شي د مېړه لپاره هم یو کس رشان واوسي. لبله پلاوه ډېر داسې مسایل دي چې په تره و تربوروالۍ کې نه ښځه غواړي چې فامیلې ترې نه خبر شي، نه نارینه غواړي چې فامیلې ترې خبر شي. هغې د خاطره زه خو په دې عقیده یم چې دغه مسایل همیشه که هر څومره خپاره شي، هر څومره د خلکو ترمنځ من حیث یوې موضوع راځي، دا د دې پر ځای چې د حل لارې عمومي، دا معمولا د دې سبب کېږي چې ترینګوالی زیات شي، تاوتریخوالی زیات شي، او حتی همدغه د راز وینا هم د ښځې د خوانه هم د نارینه د خوانه د دې سبب کېدای شي چې د دوی ترمنځ جدایي رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د کورنۍ او ګډ ژوند د راز په ساتلو کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړو، د نیمې نړۍ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
روغتیا نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدی پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدی پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لومړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوکې ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي؟ په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر په مخ وګوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار یې خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیرې ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هېواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي؟ ها
او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به یې د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دای خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني رالیږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشاني سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم، خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
عیشه بس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې مېړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه نو بیا دې په اوړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدې دي چې کومه ټوټه یې د میړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونښلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالیږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروو.
بادام
صاحب سړی ویل
هو دروازه کلکه کولاشه دیګ پوخ کا.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزی مې نه ده کړې.
شروع پخولی سي؟
هو صاحب، شروع د کچالو قورمه اګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانټینینټال اشپز یې نو. دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخېږیم نه. دل هر څه نو کار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادامه
صاحب
تلار صاحب لږ مساله جوړه کړه چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلماله او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه هلته ټول سامان پروت دی، ګلولي به هم در سره کومک سي. ګوره چې پام دي وي دیوال کوږ نه کړې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږېږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې هم ویل چې نه سم کولی. اوس هغه ده ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دس ده. اوس هغه ښه لایقه برقي هم در پسې نسي رسېدی.
ښه صاحب، چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته ګوره چې څه پې شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وایخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نه شم کولی.
کولی شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولی شي. بیا راسه او تنخواه دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دغلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، انداره صاحب
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب، تو درې ده ګوته ورته لمده کړم. دغه دې صاحب د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخواه خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخواه خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخواه خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخواه یو کور ته ورلېږم.
او سړی په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګرد شوم، خو ګوتې د ګلکار برقي اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سروې له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومره ترې جوړې کړې؟
$30 میلیون.
دیرش میلیونه ډالره
اوسه پنځلس میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دی
او موږ ته پکې پنځلس میلیونه پاتې شوې
هو صاحب کمې درته ښکاره شوې که څنګه
کې دي نو ما ویل دا ځل به لږ تر لږه پنځوس میلیونه وي ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو
وزیر صاحب پروژه مروژه نشته همدا سروې لخه شوه
زه پوهېږم له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای
صاحب چې دا زموږ تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته
و درې لکه ډالره مارک دی مارک په درې لکو ډالرو دا ټول غرونه درته نړولی شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري درته حیران پاتې یم
زه څه یم چې وزیران ووینې زه به دې هېر سم د ما او د تا د څو سرویګانو په یوه سروې کې پیدا کوي
زه اوس خو د همدغه سرویګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هوسۍ حکمت او رڼا هوتک
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ